السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې روسیا وایي امریکا د افغانستان په شاوخوا کې بیا د پکو ځای پسې ګرځي، خو باید ګاونډیان اډې ورنه کړي.
موږ یو ځل بیا د افغانستان پر ګاونډیو هېوادو شخ کوو چې د امریکا او ناټو پوځي حضور ته اجازه ورنه کړي.
ایران د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې. دوی له څه ویره لري؟
دوی د حقانی له شبکې ویر لري. د حقانی په شبکې کې حتی د ایران بلوچان هم شتون لري.
کندوزیان وایي خښ شوي ماینونه لا هم ژوند ګواکي.
ما څه ګناه کړې ده چې د ما د کور په مخ کې ماین فرش ده او د ما د کور مخه نه پاکیږي؟ دغه تمه توقع لرو چې به دا لارې پاکې شي.
او د پاکستان لاهور ښار ته نږدې د مظاهرې پر مهال خوډب کې څلور پولیس وژل شوي. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دی او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس خپرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. طالبانو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د دوی حکومت دې په رسمیت وپیژندل شي. تورخم کې خلک لا هم له ستونزو سر ټکوي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا او سریلانکا د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د څوارلسو هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي د غونډې ګډونوال تر ډیره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. امیر خان متقی د رسمیت پیژندنې تر څنګ له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم کړې چې امریکا ته ووایي د افغانانو پر ملي شتمنۍ بندیزونه لرې کړي. طالبانو غونډه کې ویلي دوی له څلوېښتو کلونو وروسته په افغانستان کې یو حاکم نظام رامنځته کړی دی. د طالبانو د حکومت نږدې دوه نیمې میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. ایرانی چارواکو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون په تهران کې د افغانستان په اړه تر جوړې شوې غونډې وروسته طالبان داسې مخاطب کړل:
د افغانستان د مسؤلینو او واکمنانو پاملرنه مودې ته راواړوله چې په افغانستان کې تروریستي هلې ځلې باید د ګاونډیو هېوادو د امنیت خرابېدو سبب نه شي.
ایرانی چارواکو دا خبره هم وکړه چې ژر تر ژره باید د افغانستان ستونزې ته حل لاره پیدا شي او د افغانستان د اقتصادي کړکېج مخه دې ونیول شي. د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال محمد مخبر ویل که چیرته بیړنۍ هڅې ونه شي د افغانستان ستونزې به ګاونډیانو او د نړۍ نورو هیوادو ته هم سرایت وکړي. افغانان د تورخم دروازې د پرانستو سربیره شکایت لري چې د پاکستان لور ته د تیرېدو پر مهال له ستونزو سره مخامخېږي. د تورخم لاره د پنجشنبې په ورځ پرانستل شوه او د پاکستاني چارواکو په وینا د یوې اونۍ په ترڅ کې نږدې 11,000 افغانان پر دې دروازې د پاکستان خواته اوښتي دي. په تورخم کې د اسمت الله په نوم یو افغان د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې بیروبار ډیر دی، مریضان، مشران او سپینګیري دلته له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د پاکستان حکومت یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې پاسپورت لري او د پاکستان ویزه یې آنلاین اخیستې وي. د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ له 15 میاشتو راهیسې بنده وه او یوه اونۍ کېږي چې پرانستل شوې ده. د اوکراین پوز د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو پر ضد له یوې ترکۍ بې پیلوټې الوتکې استفاده کړې ده. د اوکراین پوز په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د بایر اکټار په نوم د ترکۍ الوتکې ویډیو خپره شوې ده چې د اوکراین په ختیځ کې یوه روسۍ توپچي وسیله له منځه وړي. د اوکراین د ځواکونو په وینا دې وسیلې د اوکراین یو پوځي وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د بې پیلوټه الوتکې دا برید مسکو سخت غندلی دی. ترکیه بې پیلوټه الوتکې پر اوکراین پلورلی دي. کیف غواړي چې لس نورې بې پیلوټه الوتکې هم له انقرې واخلي. امریکایي چارواکو پرون حقوقي هڅې پیل کړې چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولیان اسانج د امریکا عدالت ته راکاږي. د اسوشیټډ پریس اجانس د خبر له مخې امریکایي چارواکو د برېټانیا له قاضیانو غوښتي دي چې په جاسوسۍ تورن شوی اسانج امریکا ته وسپاري. برېټانیا ورته غوښتنه په جنوري میاشت کې رد کړې وه. اسانج یوه لسیزه مخکې د امریکا د پوځ پټ اسناد خپاره کړي وو. دی 50 کلن دی او د 2019 کال د اپریل له میاشتې راهیسې په زندان کې دی. تر دې مخکې د په اکوادور کې د لندن په سفارت کې وکاله پټ تیر کړي څو سویډن ته ونه سپارل شي. په سویډن کې اسانج په جنسي تیری تورن شوی، خو سټاکهولم 2 کاله مخکې دا تور لغوه کړ. وروسته تر دې چې مولداویا ونتوانېدل روسیې سره د انرژۍ په برخه کې نوی تړون وکړي، اروپایي ټولنې له دغه هیواد سره د طبیعي ګازو د بحران د مخنیوي په خاطر د 80 میلیونه یورو مرستې اعلان وکړ. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وان در لین پرون دا ژمنه وروسته تر دې وکړه چې د اونۍ په پیل کې مولداویا له پولاند څخه 1 میلیون متر مکعب ګاز واخیست. او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبو په تراس کې ټاکل شوی د چینن استرالیا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. پرون انګلستان د بنگلاديش لوبډلې ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. په بله لوبه کې نامیبیا د سکاټلند لوبډلې ته د 4 وکټو په توپیر شکست ورکړ. د شلورونو کرکټ د نړیوال جام لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې روانې دي. دا لوبې د اکتوبر په 14 پیل شوي او پایلوبه به یې د نومبر په 14 وي. دې ترڅ کې سبا د افغانستان ټیم له پاکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. ماسکاو د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې بهرنیو ځواکونو ته اډې ورنکړي، خو واشنگټن وایي چې د سیمې له هیوادو سره په دې اړه خبرې روانې دي. لویدیځ په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ته اندېښنه لري. دې ته ماسکاو هم اندېښمن دی، خو امریکایي پوځي چارواکي په دې باور دي چې د داعش په څیر د ترهګرو د ځپلو لپاره باید په سیمه کې پوځي حضور ولري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د روسي جګپوري ډیپلوماټ د افغانستان پر ګاونډیو شخ وکړ چې د لویدیځ ځواکونو ته په خپل خاوره کې ځای ورنکړي. ماسکاو دې ته اندېښمن دی چې داعش له افغانستان منځنۍ اسیا ته لار ونکړي او لویدیځ هیوادونه د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د پښو ځای پیدا نکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف: موږ یو ځل بیا د افغانستان پر ګاونډیو هیوادو شخ کوو چې د امریکا او ناټو پوځي حضور ته اجازه ورنکړي. دوی وروسته تر دې چې د افغانستان خاوره یې پرېښوده، اوس پلان لري چې هلته ځای پر ځای شي. لاوروف دا خبرې پرون په تهران کې د افغانستان لپاره جوړ شوې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې یو ورځ وروسته تر دې وکړې چې د امریکا د دفاع وزارت د دفاع او پالیسي د برخې مرستیال کولن کال د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو له اټکل سره سم شي داعش تر شپږو میاشتو په لږه موده کې دا توان پیدا کړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې هغه وخت داعش ځپلی شي چې په سیمه کې ځواکونه ولري او بې پیلوټه الوتکې هم اغېزمنې دي. د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال په وینا تر اوسه د افغانستان د کوم ګاونډي سره موافقه نه ده شوې چې پلي امریکایي ځواکونو ته ځای ورکړي، خو تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان له ګاونډیانو سره هم داراس په سیمه کې له شریکانو سره خبرې روانې دي چې د امریکایي ځواکونو ملاتړ وکړي. د بی پیلوټ الوتکو په برخه کې بیا د سی این این د خبر لمخي امریکایان د اوس لپاره د پاکستان له فضا استفاده کوي او له اسلام آباد سره خبري روانه دي چې د هوایی دهلیز هم داسې پرانیستې پریشتي. امریکا او ناټو په افغانستان او سیمه کې د داعش حضور ته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخي داعش تر روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې په افغانستان کې 8 بریدونه کړي دي. سینن تلویزیون د څیړونکو په وینا څرګندوي چې داعش خراسان څنګه له 1.5 تر 2 پورې وسلوال لري، خو په لنډ وخت کې ممکن دا شمېره لوړه شي. د داعش یو شمېر غړي وروسته له دې د افغانستان له زندانونو په ځانګړي ډول د کابل له پل چرخي زندان هم خوشې شول چې طالبانو کابل ونیو او دا زندانونه مات شول.
و موردل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان ګاونډیان باید بیرته په دې سیمه کې ناتو او امریکا ته د پوځي حضور لپاره اډې ورنکړي. دا اندېښنه سرګلاوروف پرون د تهران غونډه کې مطرح کړه. ایرانی چارواکو هم په دې غونډه کې د افغانستان په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر وویل که چیرته بیړنۍ هڅې ونشي د افغانستان ستونزې به ګاونډیانو او د نړۍ نورو هیوادونو ته سرایت وکړي. ایران چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته خوښ دی او د طالبانو د قطر له دفتر سره یې ښې اړیکې درلودې، اوس ولې اندېښنه لري؟ د ایران د چارو له کارپوه عیسی ستانکزي څخه زموږ همکار احمد شیبر پوښتلی.
کله چې د امریکا پخوانی ولسمشر له طالبانو سره روغه جوړه پیل کړې، هغه تفاهم وسو، نو له وخت نه ایران هم هڅه پیل کړه چې طالبانو سره اړیکې پیاوړې کړي. نو دوی د طالبانو له هغې ډلې سره چې نسبتا منځلارې دي، ملا برادر یا کسان چې معتدله دي، هغو سره یې رابط نه وو، هغوی دعوت هم کړل او دغه جواب شروع شول. خو چې اوس دوی دغه اندېښنې چې کوي برسېره کوي، دا یو علت دا ده چې دوی د حقانی له شبکې ویره لري. که تاسو پام کړی دی، حقانی په شبکې کې حتی د ایران بلوچان هم شتون لري.
که چېرته له حقانی شبکې دوی دا اندېښنه لري، له دې نورو طالبانو سره ولې دوی بیرته نه غواړي چې نږدې شي او د تهران غونډې ته ولې نه ور بللي؟
دوی خو ډېر وخت دا کوشش کوي چې له طالبانو سره تعامل وکړي. حتی که تاسو پام کړی وي، د ایران ورځپاڼه چې د ایران افراطي لور ته نږدې دي یا د ایران رهبرۍ ته نږدې دي، لکه د کیهان ورځپاڼه یا نور ورځپاڼه، له ډېره پخوانه د ایرانیانو په باور د طالبان د تطهیر کول او پاکولو پروسه پیل کړې وه. حتی ډېر راپورو دوی خپرول چې طالبان هغه پخواني طالبان نه دي، طالبان کولی سي بدل سي، طالبانو سره کولی سي تعامل وسي. خو دوی په دوی لتو فکر کوم چې طالبان نه دي دعوت کړي. خو دا ده چې د سیمې په ساوي هم لا تر اوسه دوی احتیاط نه کار اخلي، نه غواړي چې د یو بل مملکت نه مخکې سي، چې که دوی راوغواړي تقریبا په یو شکل یعنې د رسمیت ورکول یو بانام لري. او بل د ایران حکومت په داخل کې هم یو مشکل لري چې کله د افراطي لوري طالبانو سره د اړیکو او طالبانو د تطهیر کولو مسله راپورته کړه یا ډېر مطرح کړه چې طالبان اوس هم سوي دي، ښه سوي دي، تعامل سره کېدای شي. نو په ایران کې دننه د نشناستانو یا د هغه نورو ډلو خپله پته په حکومت کې ډېرو کسانو سخت غبرګون وښوده، ځکه دوی ویل چې ایران طالبان امکان نلري چې له ایران سره نږدې سي. هغه پخواني ډیپلوماتان دي ایران ته دوی وسلي وو هغو ته اشاره کوله.
تاسو ویل چې ایران ممکن طالبان د دې لپاره د تهران غونډې ته نه وي اوربللي چې یو ډول مشروعیت ورنکړي، لیکن ایران له روسیې سره ډېر نږدې روابط لري. پوره یو اونۍ مخکې د ماسکو په غونډه کې طالبان حضور درلود، او د ماسکو په غونډه کې یو بله خبره وه چې هلته په افغانستان کې د ټول شموله حکومت موضوع یاد شوه، هغه څه نتیجه ورنکړه او د تهران په غونډه کې بیرته دا موضوع رابرسېره شوه. که چېرته داسې موضوعات رابرسېره کوي، وبخښي چې له طالبانو سره به د دوی دغه نږدې روابط بیرته سره لري نشي.
د ایران حکومت په یو ډول مجبوره هم ده، ځکه په داخل کې په حکومت نه بهر خلک هغوی په دې ټینګار کې چې باید د احمدشاه مسعود د زوی نه نوي مقاومت ته باید حمایت شي. د رمتاس حال کې چې موږ تاسو ګورو، د ایران حکومت هېڅ هم د هغوی نه حمایت نه ده کړی، ځکه دوی پوهېږي چې د ایران حکومت چې نور هغوی دوی ته په ګټه نه دي. نو هر رقم چې طالبان حاکمه دي، باید د طالبانو سره تعامل وکړي. ولې روسیه دا مشکل نه لري؟ روسیه یوازې هغه عمومي مسلې چې مطرح کوي چې د ټول شموله حکومت ته یا مثلا نورې عمومي هغه غوښتنې دي چې نور نړیوال ټولنې کوي. ولې ایران زیاته غته متوجه ده؟ ایران ټوله مهم شی په ایران کې اوس خپله د ایران د نظام د بقا خبره ده. نو دې لپاره د ایران چارواکي هڅه کوي چې په دې شکل باندې خپل ملت خپل داخل کې هم خلک آرام وساتي. حتی هغه کسان چې له حکومت سره نږدې دي، هغوی هم راونه پارېږي د طالبانو د حکومت د ایران د حکومت په اړیکو په ارتباط، نو ځکه له احتیاطه کار اخلي.
د ایران د چارو کتونکی عیسی ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره یې د تهران پر اندېښنو خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د مقالو او تبصرو غورچان اورو چې همکار مو مجیب حبیبزی چمتو کړي.
انډیپندنت فارسی ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په تهران کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته لیکنه کړې. ورځپاڼه زیاتوي په پام کې به چې غونډه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی له لوري افتتاح شي، خو د ځینو ستونزو په دلیل د ولسمشر لومړی مرستیال غونډه پیل کړه. د چهارشنبه په دغه ناسته کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل طالبان باید ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې ګاونډیو هیوادونو ته ګواښ نه پیښیږي. طالبانو ډاډ ورکړی چې د هغوی تر حاکمیت لاندې له افغانستان څخه به د نړۍ هیڅ یو هیواد ته ګواښ رامنځته نه شي. مطلب کې راغلی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په فکر اړتیا ده چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت چې د ټولو اقوامو مؤثر او دوامداره ګډون پکې وي رامنځته شي. د افغانستان په تړاو د ایران په ناسته کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم ګډون درلود. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په آنلاین ډول دغه غونډه کې ګډون وکړ، خو د طالبانو چارواکو ته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. ستارز اند سپایس ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې له کابل هوایي ډګر څخه د تخلیې له ختمېدو کابو دوې میاشتې تیریږي، لا هم 200 امریکایان او زرګونه افغانان په دغه هیواد کې بند پاتې دي او بهر ته د وتلو غوښتنه کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي د هغه هیواد کانګرس ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هڅه کې دی ټول افغانستان څخه د 1.6 امریکایي وګړو د وتلو زمینه هواره کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې زرګونه زیانمنیدونکي افغانان لا په افغانستان کې پاتې دي او په دې تمه دي چې د مهاجرت د ځانګړو پروګرامونو له لارې بهر ته ووځي. په مطلب کې راغلي د پینټاګون چارواکي په دې دلیل په کانګرس کې د سناتورانو تر نیوکې لاندې راغلي چې له افغانستان څخه یې د تخلیه پروګرام ته دوام ورنه کړ او له امله یې امریکایان او د هغوی افغان همکاران دغه هیواد کې بند پاتې شول. امریکایي چارواکو استدلال کړی که د اګست له 1 نیټې وروسته په افغانستان کې پاتې وای د طالبانو لخوا د امریکایي ځواکونو په وړاندې به د حملو ګواښ زیات و. د ټایم مجلې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو یوه لیکنه خپره کړې او لیکلې دي چې اوس افغان نجونو د زده کړې نوې لاره غوره کړې ده. د مجلې په لیکنه چې له افغانستان نه د بهرانیانو له وتلو وروسته زرګونه نجونې او ښځې د درس او کار له حق نه محرومه شوي او دوی خپل راتلونکي او د زده کړو دوام بې ثباته ګڼي. د لیکنې په دوام کې لولي چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په کابل پوهنتون کې له 20 محصلانو نیمایي نجونې وې. د ټایم په لیکنه متحده ایالاتو په 13 کلونو کې د نجونو او ښځو د زده کړې په برخه کې په افغانستان کې کابو $1 میلیارد مصرف کړي او د نوي افغانستان د جوړولو لپاره هیله زیات شوې، خو اوس محصلانو ویلي چې هیله یې د لمنځتلو په حال کې دي. له دې سره سره اوس ټایم وایي چې آنلاین زده کړو د افغان نجونو پام ځانته ور اړولای. د مطلب په دوام کې راغلی چې سلګونه افغان خزینه زده کوونکو او محصلانو په کالیفورنیا کې په یو غیر انتفاعي پوهنتون کې نوملیکنه کړې ده. په کالیفورنیا کې د خلکو د پوهنتون یا پیپلز یونیورسيټي بنسټ ایښودونکی شای رایش ټایم مجلې ته ویلي چې د افغان جونو د اړتیاو په پام کې نیولو سره یې د زده کړې دا پروګرام پیل کړی. لدغه پانتون څخه د نړۍ په سطح 100,000 محصلین د امریکا په تحصیلي معیارونو له زده کړو وروسته فارغ شوي دي.
د کندوز اوسیدونکي وایي د طالبانو او پخوانی حکومت لخوا خښ شوي ماینونه یې اوس هم ژوند ګواښي. دوی له طالبانو او نړیوالو موسسو غواړي چې د ډاډا تګ راتګ لپاره یې لارې ورته پاکې کړي. څومره د وړاندې د هیلو په نوم یوې موسسې ژمنه وکړه چې تر راتلونکو 10 کلونو پورې به افغانستان په بشپړ ډول له ماینونو پاک کړي. دا خبره هغه مهال وشوه چې د دغې موسسې مشر په کابل کې له طالب چارواکو سره په همدې تړاو خبرې وکړې. په دې اړه پام وکړئ له کندوز نه زموږ د خبریال راپور ته.
د یو شمېر کندوزیانو په خبره چې په تیرو 2 لسیزو کې د جګړې ښکېلو لورو د یو بل د ورتګ د مخنیوي په هدف د زیات شمېر کلو پر عمومي سړکونو او لارو کې ماینونه خښ کړي وو چې لا هم خښ شوي ماینونه نه دي اصل شوي او دې مسلې د خلکو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کړی دی. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکي محب الله عمرخیل ازادۍ راډیو ته وویل
تا اوس فعلا د چهاردرې اکثره سرکونه دي په مینو فرج دي خلکو ته مثال یو طالب ورته وایي چې په دغه لاره ځه او په دغه جای مه ځه هغه چې وخت ګوري ورور هلته په ورغلي په مینو باندې الوتې دي ما څه ګناه کړې ده چې زما د کور په مخکې مین فرج ده او زما د کور مخه نه پاکېږي او ما ته وایي چې له کوره مه راوزه خو له دنیاوالو نه نه عمارت نه دغه تمه توقع لرو چې بالخصوصا دغه مینو ته ډېره جدي توجه وسي او دا لارې پاکې شي
دیرش کلن امیر خان د کندز د ګلتپی ولسوالۍ اوسیدونکی دی د هغې یو پښه لس کاله وړاندې د ماین په چاودنه کې پرې شوې ده دی له طالبانو غواړي چې ښخ شوي ماینونه شن کړي تر څو نور کسان د ده له برخلیک سره مخ نه شي
قبلا کې پایم قطع نه بود زندگی خوب صحیح بود پایم کې قطع شد بېخي زندگی تلخ شد
پښه مې چې نه وه پرې شوې ژوند مې ډېر ښه و خو کله چې د ماین په چاودنه کې پښه مې پرې شوه نو ژوند مې تریخ شو او اوس له سختو ستونزو سره مخ یم زه له طالبانو غواړم چې ښخ شوي ماینونه شن کړي تر څو نور انسانان زما په څیر معیوب نه شي
د خلکو د خبرو له مخې چې په کلو او بانډو کې د ځمکني ماینونو موجودیت پر انسانانو سربیره اندې څارویو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی او دغه راز د کرنې او بیا رغونې فعالیتونه هم له خنډ سره مخ کړي دي د دغه ولایت امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی اسماعیل وایي
جګړې وې جنجالونه وو او ماینونه مخکې لکه په سیمو کې ول نو موږ د طالبانو دا خواهش کوو لکه کوم ماینونه چې مخکې هغوی ځای پر ځای کړي وو یا دولت له خوانو جمهوریت له خوانو ځای پر ځای شوي وو باید هغه راټول کړي او هغه خونسا کړي تر څو زموږ ولس ته کوم صدمه ونه رسېږي یا کوم مشکل ورته پېښ نه شي
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مطیع الله روحاني بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې په نږدې راتلونکو کې د دې ولایت په کچه د ماین پاکۍ بهیر پیل کیږي
من د اسلامي امارت د ماین پاکي موسسه سره په همکاري باندې داسې یو پروګرام په لاره اچولی ده نو انشاءالله چې په کومو ځایونو کې داسې انفجاري مواد وي دغه به د هغه کوي راباسي او خونسا کوي خلک تشویش نه کوي انشاءالله په لنډ وخت کې به دغه ادارې خپل فعالیت پیل کړي
د کندوزیانو په وینا افغانستان د څلور لسیزو راهیسې د خونړیو جګړو ډګر وو چې له کبله د هیواد په بېلابېلو سیمو او په ځانګړې توګه په کندوز کې ناچاودېدونکي توکي او ماینونه یې په میراث پرېښي چې هره ورځ د افغانانو ژوند ګواښي
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ شمېره دا ده 0042 022 11 24 115 شمیره بیا وایم 0042 022 11 25
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ د پاکستان امنیتي چارواکي لاهور ښار ته نږدې د څلورو پولیسو د وژل کېدو او د سلګونو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي دا مرګ ژوبله هغه وخت وشوه چې د منشوې افراطي ډلې تحریک لبایک پاکستان غړیو په زور غوښتل چې د پلازمینې اسلام آباد لور ته روان شي په دې اخوډب کې مرګ ژوبله څنګه رامنځته شوې چارواکي په اړه څه وایي په دې اړه راپور د احمد شیبر نورو
د پنجاب د پولیسو یو ویان وویل د تحریک لبیک پاکستان لغړیو سره د لاهور په لمن کې د شیخ پورا پر لوی لار پر نشته وشوه د پولیسو په وینا د تحریک لبیک پاکستان لغړیو سره توپنچه او ماشیندار وو چې پر هغه امنیتي ځواکونو ډزې وکړي چې مظاهره چانه سرل رویټرز اژانس د پنجاب د پولیسو د مشر راو سردار علی خان په وینا خبر ورکړ چې د پولیسو لږ تر لږه څلور افسران وژل شوي او حد اقل 230 پیته تنه نور ټپیان شوي دي د تحریک لبیک پاکستان میندویانو هم د دې ټلې د یو شمېر فعالانو د وشل کېدو یا ټپي کېدو خبر ورکړی دی خو کرش میرې نه دا ویلې د دې اسلامي ټلې چې فعالیت یې بند دی په زرګونو پلویان د جمعې له ورځې را په دې خوا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو د خپرېدو له امله چې بې فرانسوي طنزیه مجلې خپره کړې وو د پاکستان تر ټولو مستهمه لویه لار بنده کړې ده او دوی غوښتنې لري حکومت د فرانسې سفیر له اسلام آباد وباسي او د دوی زنداني مشر دې خوشي کړي لڅو ورځو نشته ورسره چټي رواني پکې د پولیسو درې افسران هم وشل شوی وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت امر وکړ چې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې په سیمه کې ملیشه ځواکونه ځای پر ځای شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید خبریالانو ته وویل چې ملیشه ځواکونه به دوی میاشتې په دې سیمه کې وي او دوی کولی شي چې د پنجاب هرې سیمې ته چې غواړي لاړ شي. شیخ رشید د تحریک لبیک پاکستان غړیو ته خبرداری ورکړ چې له سیمې ووځي. دا د دې ډلې درېیم اعتراضي کمپاین دی چې له 2018 کال راهیسې د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کاریکاتورونو د خپرېدو لپاره کوي. فرانسوي مجلې شارلی ابدو لومړی ځل دا کاریکاتورونه په 2016 کال کې خپره کړي وو او په روسه ښکالې هغه وخت بیا خپره کړل چې د هغو افراطي مسلمانانو محاکمه پیل شوه چې په 2015 کال کې په پاریس کې د دې مجلې پر دفتر خونړی برید کړی وو. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي حکومت به له زوره کار واخلي څو د تحریک لبیک پاکستان غړي اسلام آباد ته داخل نشي. د خبریالانو ته وویل چې تر اوسه حکومت له زغمه کار اخیستی دی، خو که چېرته همداسې ګواښ وي نو تر دې وروسته یې حکومت نشي زغملی. د ګرین ټرانک روډ شاوخوا لارې بندې شوي دي او د لاهور چارواکو مخکې له ښار ته د تګ او راتګ پر لارو په دې سیمو کې کانټینرونه ځای پر ځای کړي دي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
سهرنۍ خبری مجلې ته غوږی د دغه خبرونې د پایښې بوته نږدې شوی یو او سم لاند خبرونه اورو. د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د 14 هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو پکې ګډون کړی و. په دې ډله کې ډیری د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. ایرانی چارواکو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون په تهران کې د افغانستان په اړه تر جوړې شوې غونډې وروسته طالبان مخاطب کړل او ویل چې د افغانستان د مسؤلینو او واکمنانو پاملرنه دې ته راوړو چې په افغانستان کې تروریستي هلې ځلې باید ګاونډیانو ته ګواښ پېښ نه کړي. افغانان د تورخم دروازې د پرانستلو سربېره شکایت لري چې د پاکستان لوري ته د تیرېدو پر مهال له سختو ستونزو سره مخامخېږي. د اوکراین پوځ د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد په ختیځ کې د روسیې پلوه بیلتون غوښتونکو پر ضد له یوې ترکۍ بې پیلوټې الوتکې استفاده کړې ده. د اوکراین پوځ په خپل فیسبوک کې د بایر اکټار په نوم د ترکۍ الوتکې ویډیو هم خپره کړې ده. امریکایي چارواکو پرون حقوقي هڅې پیل کړې چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولیان اسانج د امریکا عدالت ته راکاږي. د اسوشیتد پریس آژانس د خبر له مخې امریکایي چارواکو د بریتانیا له قاضیانو غوښتي دي چې په جاسوسۍ تورن شوی اسانج امریکا ته وسپاري. بریتانیا په تیر کې دا ډول غوښتنه رد کړې ده. وروسته تر دې چې مولداویا ونتوانېدل روسیې سره د انرژۍ په برخه کې نوی تړون وکړي، اروپایي ټولنې له دغه هیواد سره د طبیعي ګازو د بحران د مخنیوي په خاطر د 6 میلیونه یورو مرستې اعلان وکړ. او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبو په تراس کې ټاکل شوی ده چې نن استرالیا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. سبا به د افغانستان او پاکستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته سره ښکته کیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
تاسو ل پیغامونو
یعقوب ما د جلال آباد څخه خبرې کوم. ما په سوتا جټ دکان خکړه ده. قوالی بندې دي، قواله نه کیږي. تړه ته سړی ته پیسې راکړه. د محتاج احتیاج ما د ولګن ماشومان ورکیږي او سړی ته پیسې راکړه. وي ته ما ته قواله راکړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه په محمد طرحات سرخیل ازادي ریډیو ته دا پیغام کړم. زما د ټول نړیوال خصوصا د امریکا څخه دا پښتون چې تاسو د بشري حقونو نه دی وی تاسو د بشریت احترام ته وزارت توجه کړئ. السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. دا چې زه په تېر نظام کې د ناټو ځواکونو سره د ترجمان په حیث مدن درلودل، اوس په افغانستان کې د علاقې څخه وروسته زه د افغان امنیتي ځواکونو کې مدن درلودله چې افغانستان وضعیت ښه و، خپل ژوند کولو. اوس حالاتو کې چې ډېر حالات خراب دي، تاسو حتی د ټول افغانستان باندې د طالبانو ولکه، نو موږ له ډېر غربت له وجې نه زه کلي ته لاړم، زموږ ژوند په خطر کې دی.
طالب خدا کا ملو سے کتاب پروتی یہ داوی سن کی خولی نا طالب جانا دا حکومت یہ تو سنا نہ کی جی ما دا خال کواز نہ ہے ما دا وتا کا سابڑ کی چمڑے دی دا غب پوراز دا مشر دے امیر المومنین پشتنا کی جی دا تو پ داورا کا دا وتا کا سا وڑا ما شمون سر گامڑا شو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته خپل پیغامونه ثبت کړئ، موږ به درته په دې او نورو خبرونو کې خبرو. له دې سره د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته ورسیدو. ونیمه بجې شوې. په بل خبرونه کې مې همکاره فرشتہ نگاه ستاسو قربانه ده.